سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازم رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې وایي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم وایي چې د افغانستان ولسمشري مڼې وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلي دي، او انقره وایي له واشنګټن سره یې د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په یو خبری غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
تاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28 اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6 نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلي دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل:
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی ازو بس شده. برای جمهور افغانستان صلح کلویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش های 18 سال گذشته ده و محفوظ باشه.
اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالله او خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد همدارز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاذ ګوند له مشر سید حامد ګیلانی سره هم کتلي. ګیلانی ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شوي کسانو کې د قاري علاءالدین، قاري محمد الدین او قاري حمید الله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسی سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 15 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویاند یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې لپاره ځای پر ځای کړی و. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزارت وایي انقره او واشنګټن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیې دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریې په ادلب ولایت کې د تېرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوند سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز په برتانیا کې دی تایید کړي چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د باریشا په نوم کلی کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نښه کړل چې نه کسان پکې ووژل شول. سپینه مانی وایي په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یو ډیره مهمه وینا وکړي. په غالب ګمان ټرمپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. د بشري حقونو لپاره د عراق عالي کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهرچیان په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر یې 15 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او له 2500 زیات نور ټپیان دي. او وروستی خبر د پیکینګ لوی هوایي ډګر چې 3.5 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاک سنگ هوایي ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایي ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایي ډګر څخه چې څلور الوتکر خلري لمړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاک سنگ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاک سنگ د هوایي ډګر ساختماني چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زاها حدید ډیزاین کړي دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولېږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د تلې د شپږمې د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ولس ورځې وروسته د لړم په درويشته اعلانې کې. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي لامل دی یو نمایشي حرکت په ترسره کولو سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ توکو بیل وړي شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي. د افغانستان له څلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نام ندی په راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نتایج شو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملچه مو خوړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. امید زهیر مل د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغله او دغه خبري ناشته تعقیب کړي ده. نور جزئیات په لدس خواورو. زهیر مل صاحب مهرباني وکړي نور څه خبري وشوي په کانفرنس کې هغه کې د شوروونکو سره شریکي.
bale وېسال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کڅ هم د ټاکنو خپلواک کمیسون لدې وړاندې خپل جوړ شوی طرز عمل مخې باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلیا میزان میاشتې په 20 نیټه اعلان کړي وای. خو د دې نیټې پر رسیدو سره د دې کمیسیون مشر خلکو بخنه وخته ویل چې وای نشول کوله د زنو ستونزو له کبله دغه پایله خلکو ته اعلان کړي. او تر خوای بیا یو بل کمشنر ویل چې د دې کمیسیون رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به ماري فکر وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل لاس جوړ کړی طرز عمل تر پښو لاندې کړ او ویل چې دوی بعد ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې چې دغه د شپږم یا عقرب میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن نږدې دوه بجې د کابل په وخت په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ته ژمن واوسي، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې راجوته شوه هغه دا چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او ترخوای د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیره چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده، د قرارداد له مخې چې دوی کړی دی. هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي نو بیا به د درملوک دا د ارقامو پر اساس باندې بالاخره دوی دا پایل اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر خغلی عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نګری دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول او دوی په دې وروستیو کې یو یادونه دا هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سیل سي میرې چې نګری درې ورځې وخت ونیو، دغه ترور مسایل د دې سبب شول چې دوه منځ جات وخت ونیو. یو خبره دغه د درملوک د کمپنۍ په اړه باندې هم و چې خغلی عبدالله ورته اشاره وکړه چې ناغیړي په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایې او معلومات ملي ادارې له خوا نه دوی سره شوی په دې اړه به مرسته څېړنې وشي چې ولې دغسې یو کار شو. اندېښنې هم زیات شته. دوه د ټاکنو مخکښو ټیمونو چې دواړه په بېلابېلو وختونو کې د بریا خبرې کړي دي، د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم، دوی دواړه په دې اړه باندې اندېښنې شریکې کړي. موږ سره په خبرو کې د دولت جوړونکو ټیم البته څارون کې داوود سلطانزوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هر وخان نه چې ولې دغه سیاو کار کیږي، او د دغه پښتنو ځوابونه باید کمیسیون پر نه ټول باندې خلکو ته ورکړي. ثبات او همپالنې ټیم هم دغه اندېښنه څرګنده کړې ده، ویل چې په دومره ځن دوی لپاره منلو نه دی.
ډېر زیاته مننه ظهیر مل صاحب. چې وروستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولس ورځې وروسته به د لړم په درویشتمه د میزان د شپږمې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشری مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري ناسته لرله او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغې خبري ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همدا شېبه سره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدای شي اورېدونکو ته ووایه چې ښاغلي صدیقي کومو مواردو ته اشاره وکړه او څه وویل؟
بله وصال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګه آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنونو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلي صدیقي خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبري او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقي په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغې طرحې ملاتړ وکړي. زلمی خلیلزاد صدیق صدیقي وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو سره خبرې وکړلې. وصال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلي دي. د زلمی خلیلزاد له ولسمشر سربېره له اجرایي رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایي ریاست صاحب د یو اعلامیې له مخې ولیدي چې زلمی خلیلزاد له افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې همدارنګه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کړي دي. زلمی خلیلزاد همدا مهال په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین رباني او همدارنګه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلي دي او ورسته معلومه سي چې زلمی خلیلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بله افغان صاحب دا خبره هم هلته وشوه چې د زلمی خلیلزاد راتګ کابل ته په دې معنی دی چې د سولې د مذاکرات چې وړاندې لغوه شوي بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ور نه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې روابط یې اړیکې دي، له دې سربېره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړې، په یو شمېر نورو مسایلو هم ورسره خبرې کړې دي، خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده. سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له خبرو نه داسې معلومه ده داسې اراده و چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل.
ډیره مننه افغان صاحب. کور ودان زما همکار احمد افغان و چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د خبرې ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتګ په اړه تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا مزدیګرنۍ خبري مجله ده چې همدا شپه د کابل له سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بیې لوړې شوې دي، په دغه راپور وروسته راځي. خو اوس راپور دا ده چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشتوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. دغو بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یکشنبې په ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نور مو سټانډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین څخورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. د دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. د دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دی کړی. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
د کرن وضعیت مورز پورز خرابیږي. د افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، الوگان، انار، انګور او داسې نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی کافی نه دی، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سرځایونو نشتوالی، له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یاد ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
موږ نن د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلي یو، که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دې ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضیه نندارې په سیمه کې موجود وو، د بزګرو د اندېښنو په اړه وویل.
موږ خو سلب صلاحیت هم نشو کولای، ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلی شو. د سلب صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه سي او تر څو چې نوي ریاست جمهوري انتخاباتو نتیجه معلومه نه سي، د قانون مطابق موږ د سلب صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دغه راپورونه چې په روانه مجله کې خپرېږي هلته هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بیې لوړې شوې دي. کابل ښاریان دې حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل ښاروالۍ او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له ناجیې صاحب څخه اورو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږ کال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې یې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي دپاره چې ژمی را روان ده. لرګي داشینه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چه داخل گزار مزار پی باندې او البته جای خپل نه پکړی باندې وسی یو خو مسله غری پر موږ راشي نه ټولو.
د ژمی پر انګدې کې دو سره یو ځلی بیا د سونګ توکو به مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم د حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانۍ ته پورته شوی. د کابل خار اوسیدونکو جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یاغنه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزانی راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکي حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوی چې وس ډیرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هیواد کې نه پیدا کیږي او تر ډېره له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کالدار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو، تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزه ورته کنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
بل راپور ده چې د افغانستان له سلور لوی لارو درې مهمې ډېرې نامنې دي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغو نامنې او د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هواري لپاره به اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتره کوي.
لوی لاري او د نامنې لوی ستونزه. نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکی دی وایي هر ورځ د غلاره د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپر په توګه کارول کیږي.
وزر پیر سره مخامخ هر ورځ د سړیا سره مخامخ سالار کې یو کتار چیرې په داسې شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په پرزمولانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک سپر ګرځولي. طالب وروره کې جنگ پر کې دی، عوام خلک مخته ودری د ټیلران درولې لارې بند کړي.
د کابل کندهار لوی لار له زابل غزنی او میدان وردګ ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډیر نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګ او غزنی ولایت پورې اړه لري. خدای وازی د کابل کندهار لوی لار نه ده چې له نامنی خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لاري له نامنی هم ورته شکایتونه موجود دي. په کابل ښار کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته پروان مزل کړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
لار امنیت هیڅ لري نه، د مخام نه د امنیت نشته. که غال راوته شي کوي دي، که نور څوک راوته شي کوي دي، که کورو والا راوته شي کوي دي. د سپرلۍ سره ډېر په دلارې کې ډېر جنجولي نه کېږي. وخت نه وخت کې بس سپرلۍ دنه کته کوي، که طالب مو دا چې امنیت راشي په دا لاره کې امنیت چې شپه ورځمنتاغ را تاخ کوو.
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مو هم سر ورښکاره کړي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي دولت د دې لارې د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلې دي، موټر چلون کی میرزا محمد
هر اوراز روزی چکمان هر اوراز چکمان استاده طالبان هر اوراز چکمان استاو والا هر اوراز خطر نه دي زنه مصالح مون چرکات کو مصالح یوزای ته چوراسی گو جنگ شمال ته توقف کو ما خپل پستر گو لیدل حال چ اوراز په بغلان کې جنگ سه جنگ ما بند کې بند پات استول یو موټر کې دوه مسافر م لګیدل او شید موټر مات استوله
د افغانستان پاک سره لوی لارو کې نامنې نه یوازې دا چې موټر چلون کې او مسافر زیانمن کړي بلکې د سوداګری چارې هم اغیزمنې کړي دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنې او د غیر قانوني اخاذیو له اخیستلو شکایتونه کړي دي، خو دوی وایي په دې برخو کې دا ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لاره ده چې د امنیت په اړه ډېر شکایتونه نشته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنیمنی خوای دی په دې برخه کې اقدامات کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
یعنی د لوی لارو امنیت ټینګښت شوی هغه د درېو اورګانونو د کارونو په صبر او لومړیتوبونو کې دی. یعنی هم دوامداره توګه باندې دغه لارې موږ د خپل جدي نظارت لاندې نیولې دي. تر اوسه پورې 1,500 تراګر زموږ د هوایي عملیات او د زمینی عملیات په ترڅ کې په تېرو درې میاشتو کې وژل شوي دي. همدارنګه غیر مسوله وسلوال تر 1900 پورې غیر مسوله وسلوال چې خلک یې نوتل هغوی موږ نیولي دي.
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښت په هدف خپلو پوځي پلانونو ته تغییر ورکړي چې ښه پایله یې هم ورکړې ده. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله اغیزمن او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لاروانه وري او سفر یې بې تشویش او په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز، سی این این او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یوه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې یوه ډېره لویه پیښه شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو پکې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي. دغه ډلې ویلي چې په عملیاتو کې د داعش د یوه جګپوړي مشر په ګډون 9 تنه وژل شوي، خو دا سمدستي نه ده روښانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په مهال په دې سیمه کې و که نه. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کیږي چې د دغو عملیاتو هدف بغدادي و. نیویارک ټایمز ته د ټرمپ د ادارې یوه چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړې وه چې دغه ماموریت دې ترسره شي. امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوي وو چې هغه درست نه و. د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې بغدادي د 2018 کال په می میاشت کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتابه له چارو لاس اخیستی و تر څو چې بېرته روغ شو. امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولې ته نږدې د سوریې په کوم ځای کې اوسېده. بغدادي چې اصلي ټاټوبه عراق دی، د امریکا متحدو ایالتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه ول لاسه ورکړل، د بغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایی بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوي او مخکې له دې چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیوي پیغام خپور شي د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي وو. وروستی ځل بغدادي ته منسوب یو 10 دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلي الفرقان ویبپاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی شوي ښځې آزادې کړي. بغدادي دغه راز ویلي وو چې متحدو ایالتونو او نیابتي ځواکونو په عراق او افغانستان کې ماتې خوړلې او د متحدو ایالتونو پښه اوس مالی او نیجر ته کشوې ده.
وخت 4:30 شوې. احمد تکل د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د 16 د انتخاباتو لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره په جلا جلا غونډو کې کتلي دي. د شمال امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان چې د هغو 3 سرګروپان هم په کې شامل دي وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. شاهین قول اردو په یو بل خبر پنه کې وایي چې د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي وسلوال او بخښي د نومول شوي ولسوال او د هغه دیارلس نور وسلوال هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. امریکایي رسنیو نن سهار راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراری مشر به د ادلب ولایت په اړوندو سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. سپینه ماڼۍ وای په پام کې د چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن یو ډیره مهمه وینا وکړي او په غالب ګمان د همدې مسلې په اړه به نور رڼا واچوي. او د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وای په تیرو 2 ورځو کې په پلازمینه بغداد او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز سره د یو ورځنۍ او 20 سیریزونو د لوبېدو په هدف هندوستان ته لاړه. د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شو د یو ورځنۍ لوبه لومړۍ لوبه د راتلونکي نومبر میاشت په 6 دویمه لوبه په 9 او دریمه وروستۍ لوبه په 11 نیټه وشي. د 20 لوبه لومړۍ لوبه بیا د نومبر په 14، دوهمه په 16 او دریمه لوبه په 18 نیټه کیږي. دغه شان د دواړو لوبډلو ترمنځ به یوازنۍ ټیسټ لوبه د همدې میاشتې په 20 او د ډسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام ومومي. افغانستان کرکټ بورډ دواړو فارمټونو لپاره خپل لوبډله تیرونه اعلان کړه. د یو ورځنیو لوبو لپاره په لوبډله کې راشد خان کپتان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، رحمت شاه، جاوید احمدی، افسر زازی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یمین احمدزی، نوین الحق، اکرام علی خیل او مجیب الرحمن شامل دي. خو په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې راشد خان کپتان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، رحمت الله ګربز، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فرید احمد، یمین احمدزی، نوین الحق، سید احمد شیرزاد او مجیب الرحمن لوبيږي. په کابل کې د سکوهان ملي لوبډل ته د غوراوي لپاره د 450 کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شوې. په دې انتخابي سیالي کې 140 ځلمکیو لوبغاړو ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابي سیالي تر 3 ورځې پورې دوام کوي چې په پای کې به شل سکوهان کې د افغانستان د سکوهان ملي لوبډل ته لار پیدا کړي. او د پاکستان کرکټ خزینه لوبډلې بنگلاديش خزینه لوبډل ته په لومړۍ 16 ورځې لوبه کې ماته ورکړه. د بنگلاديش او پاکستان خزینه لوبډلو ترمنځ 3 16 ورځې لوبو لړۍ چې په لاهور کې د اکتوبر 16 نیټې څخه پیل شوې د سیریز لومړۍ هغه پاکستانی لوبډلې په 4 منډو وګټله. په یاد لوبه کې د پاکستان خزینه لوبډلې د پچ په ګټلو لومړۍ توپهنه وکړه او د خپلو لوبغاړو په سزیدو سره یې مقابل لوبډلې ته 120 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش لوبډل لورو جهان را اسلم خطوب اچونه وکړه او 4 لوبغاړي وسوځول. خو په ځواب کې بنگلاديش
داعش لوبډلې د خپلو وو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او لوبه یې په 14 منډو پاکستان ته وبایلله. د یادولو ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به بله لوبه د همدې میاشت په 28 نېټه ترسره کیږي.
او دا هم باید ووایو چې آسټرالیا بیا سریلنکا ته په کرکټ کې په 134 منډو ماتې ورکړې ده. آسټرالیا 233 منډې په 2 وکټو وکړې خو سریلنکایي لوبډلې په 9 وکټو په 6 اورونو کې 99 منډې بیا جوړې کړې او لوبه یې بایلو ده. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوان یو منسوب آزادې رادیو ته ویلي چې تمخاګان هر وخت 2-3 میاشتې ځنډیږي. د هوایی دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف بلټه کې
خورور نوم د سده
مدانور د لیوای وای سکندار
ستونزه د سده
مر ستونزه دغه د امسه محترم چې زما ماشاتې په وخت ودا ولا بس یو نیم میاشت بیا میاشت لا تر زندیزي د تقریبا درو میاشت لا ځان وې سمبولیا د میاشتې ماشه زما سره پر پندل سم ودا کړو و زاده پر 22م درويشتم باندې د کوس د میاشتې رئیس زموږ ماشونه دغه دغه ولیدلې چې ګای دوه میاشتې ګای درې میاشتې ګای پر یو نیمه میاشت ګای په دغه باندې دغه لې
په دې لیوا کې ټول سرتیرو او افسرانو ماش نه دی اخیستی او که یوازې ستا ځنډیږي
ټول دغه ستونزه کوم یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دی هغه وایزه خو زیه لرم نو زه خو په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ماورو یو څه ستا خو نو دا ماورو ستا چې دغه شکایت کوي
خدا تنخوا چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړی
والله ستونزمنه خو دغه ده چې د کور خاوند ته مشکل کریا په وخت واده نه سره سوالې دلته کور والا وای وای ته ماته په وخت واده کریا نه سره سوالې او وروره ته ما د کور بارکه انو زوز ما کډار ورس پښای نو دا خو هم ته خون ولا کراتی اولاد مینا جوړی دی دغه و زولا کده هغه می دغه دوه درې ورس کیږي چې دغه مش می خستی هغه ما پور وړ ته ورکی نو زه درته و سم د نور د کور خرڅ د سپو وکم
د ستونزې مو د قتی لا امیر یا نور مقامات سره شریک کړي
امیر صاحب امیرم پویږي نه ټوله پویږي ټوله د ټوله سفلس یی دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وي نو باره نو کوم په خپل پیسې لري د بل په څه کې نه دي د بل په څه کې نه دي صاحب
کور دې کرای دې
څلور زره غوڼه کرای زده د میاشتې ورکوم نه کسان يم په کور کې یا نو کوم ته څار پر و بجا ته بجا رسمت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمت ته ولاړ تر څلور بجا لته په وځ پکې باره نو بعد څلور بجا ته څه کوي کم اولا ته کم خواري کوي چې څه فکر و امي سر
په ماشونو کې د زند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
په میاشت کې نو نظر اتل زر بس دغه شي راکی و زغه یا پر دایي سوي تاریخ سوي دي پر دایي سوي تاریخ هم هغه دی او د مټ پندل سورج یا ماغه جو خړل الله سورج کې راځي د سوي تاریخ تر مټ د میاشت سر یا کڅو راځي ول سورج راځي تو راځي دغه موږ دغه وکوکیا ماغه دی وپړی چې ولا دا خدای د امریکا حکومت دی دغه حکومت دی ولا دا دغه نه کور ودان چې موږ سره حکومت ولې خو زه د تمه زه ول زه نه سم تمه غیر زیره مګ دغه دی ته دا ما کو کولې پرانه راځي
د دې د علت پښتنه تاسو نه د کړی چې ولې زندګی
خو اصلي موږ مالی د کار نه دی امیر صاحب موږ مالی د کار نه دی که موږ مالی سم چې د ټول ماشونه سم دي اوس ما پرون ور مرز د پولیسو څخه پوښتنه وکړه پولیس وايي ور مرز ما د پر لاس حواله کیږي د دبل میاشت پر لاس بس حواله کیږي نو زما د خو مالی د کار نه دي چې اوس ما کومندان را ولاړ شي پر مالی باندې فشار راوړي هیڅ مشکل نشته
خسته ستونزه به دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
پره به موږ تغلط به یو ګله ډوډۍ نو د مشکل نه لرم نو وز موږ څنګه وو؟
خا دا کار خو به وکړو، خو بله پوښتنه دا ده چې څو کاله کېږي چې په ملي اردو کې کار کوي؟
دو دېرش کاله خدمت دغه وطن کوم، دو دېرش کاله.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند ښاغلي روحلا احمدزی سره شریکه کړه. احمد زیسب د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامې لري او دا برنامې باید عملي سي او د عملي کېدو په حال کې دي. موږ د مالي چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې، نه یوازې د مالي چار په برخه بلکې څو نورې برخې هم در انغاړي چې د اپس برنامه په نامه باندې ده. په دې برنامه کې د ټول وزارت دفاع د منصوبینو شاملېدل دا یو څه وخت ضرورت درلود. په تیرو څو میاشتو کې دوی دغسې د معاشاتو د پرداخت برخه کې یو څه ستونزې او مشکلات درلودل، بل اوس فعلا هغه مشکل حل شوی دی او د دغه ورور مشکل هم موږ ورته رسیدګي کوو او د دوی به هم د معاشات پرداخت مسئله کاملا حل شي. لکه څرنګه چې د ټول منصوبینو او د معاشاتو د پرداخت مشکل حل شوی دی، د دوی به هم حل شي. که چیرې جزئي ستونزه چیه هغه به زر موږ ورته رسیدګي کوو انشاءالله، هغه حلیږي او مربوطه برخه سره به موږ تماس ونیسو د دوی ستونزې ته رسیدګي وشي.
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللی؟
هغه برنامه دوام لري او ډېر منصوبین د وزارت دفاع برنامه کې شامل شوي دي. ځینې موږ منصوبین پاتې دي چې هغه هم د اوس د جریان په حالت کې دی او هم دغه برنامه کې شاملېږي. موږ دې ته رسیدګي کوو، دقیقا د دغه ورور ستونزې ته موږ رسیدګي کوو او هغه مربوطه څانګه سره موږ مطرح کوو انشاءالله. هر ستونزه یې د معاشات د پرداخت برخه کې به هغه ډېر ژر ورته حل شي او معاشونه به یې په وخت او زمان ورته حواله کېږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منسوب ازادي رادیو ته ویلي و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او دغه مسئله لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د دفاع د وزارت ویان روحلا احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هواري لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلي کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منصوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مينوالو زما فری بازار سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمیر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لالارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکړم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووهي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم.
کوم زینا فرید ملک د کابل ولایت درځه خدمت نه دلته یو ماشوم دا نبی الله په نام باندې د پلان نیم د اولاده مې دا شپږ میاشتې کوم نظر کښو نه دا واري څو کې پیدا کې خلونه پیدا شې نو زما شمیرې دي چې تر اوسه و دي دې سي چې تر څه بل شمیرې نه دا چې پر واري اند سو اته چلېښت اریا نو خدای ته امر
بلا السلام علیکم سلامنا لیک هره دی آزاد راډیو کارکون کا اوریدن تا ها وارث سره خیره اند د شاو نا اب ته یو کس دا د میانو سلام باندې تقریبا څنګه دا څنګه په کلو د کار نه می اما چاوای د سوی کوم د ننګرهار دا په کوم ځای دا د هوای څه د منصر خو د ننګرهار کله هر چا وروري هر څه کیږي نو د شماره تر ځنګ کې صفر وسه دیرش یاویس یاویس صفر صفر او بله شماره دا صفر و اویا پنځه سوه اته څلوېښت اویا ډېر وخت ونیسم د خدای په امان.
السلام علیکم، زه اخر محمد خادم یم د علمه ولایت د واشي ولسوالۍ نه. زه ازادي راډیو کې دا پیغام پرېږدم چې ته اوسې ورور وویله دا اوس نامه زموږ کور ته تقریبا دا لس پنځلس کاله کېږي چې مې په واشي ولسوالۍ کې اوسېږي. درته راغلی دی نو نمبر یو نو والسلام. السلام علیکم، زه اختر محمد خادم یم د علمه ولایت د واشي ولسوالۍ څخه. ما مسلمان پیدا کړی دی، مسلمان ورور چې په دغه دا مسلمان ورور چې یو نفر مسلمان راغلی، مسلمان ورور چې په دغه شمېره د ماته زنګ ووهي د داود په نامه دی. تقریبا دا لس کاله کېږي چې داود په نامه دی. تقریبا څو په نږدې یو چې زما سره اوسېږي. هر مسلمان ورور چې په
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 00422212141115.
اوس برا سو دوه می برخی ته چی پغه کیستا سره پیغامونه خبرو چی تاسو په خپل اورو کې پسیږئ په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګون دا په خپل په ویدو کون دا ګون دا سره خیل دا دا ستوري جونی دی سنی غون تا جونی دی سره خیل دا سلام
علیکم. معلومات دری دوا تینزه و
داود دا جمعه زوی دی د عظیم او د عبدل ورور دی د دولس کال کېږي چې ورځ کې په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
ہلو السلام علیکم. میں شدین پر آمد قدرے کال کی چورت کچھ نمبر
السلام علیکم. زہ محمد اللہ کی منی ولایت فخر نوی ورسوالی سخا کسا دا پیغام خدمت ما تار محمد ظاہر دا ول ساتل سکال و کی چې نا درک سوی د خپل کو نه د زړه وخت چلے چاته یا پته یې پیدا غلم باندې ما ته زنګ وزه ته شمه را و سی پر و سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتی سی پر و سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتی دا زما نمبر ته
من نے کی کرامات حوالا سنام و حلمان ولایت مرکز لشکرگاف و تلیفن پر لکا فنا دا ماما غیدی دا کندار ولایت ارغنداول فالی دا خجمال دا کلی و چیزن کی دی کریبان دا دا کالکی دی دا خوال کورو ندارا کدی لطفا دا انسانی میرا بانی لما کی کدیز ما دا غاوری یاد دا پاہارا کم دوز ما دا غاوری از مصر دا تلیفن پر دا دا غبر کشم را دا دا سمازون سی دا تلیفن شمارا دا معلومات
السلام ما یو الک دی دا تنزه کال و تنزه لسنیا شکیوی چې به درک سوی دی که هر دو صورتی غی درک لدی پا هر زای کچی پا دا یا دا سان الله پا نامه منی عرولی دا یا دا اسماعیل پا نامه بندی پا دا لمبر دی زنگو ویه شپر و شپر دو شپر و شپر نه دو ور شپر دا زادی را دو تخواه دیر منه نه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نام د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخرود په ولسوالۍ کې ما درک شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما ته نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو کار څوک دی نو هغه زه اورې نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وکړ. ډېره مهرباني. صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته. دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخرود په ولسوالۍ کې نادره کړه او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی ولس اتلس کاله عمر ده. عبدالله یې نوم ده. او دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري یا مړه زم په حق باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وکړئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا خان. السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادي راډیو ټول وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګاه ښار نه زما یو دوست قریب له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه سوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره په دغه شکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه اووه او پنځه دوه سلام شمېره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شمېره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو اووه پنځه او دوه. ډېر هیله مند یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده.
پکتیا ولایت ولایت کې ګرځې کرم سره اوسېدون کیم. زما یو ورور ده چې هغه کلس کلو عمر ده سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېر لږه لږه ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره شه ده. هر چا ته بلون پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه ون پر اوس انداز ده څلور سوه اووه سوه څلوېښت
السلام علیکم. زه صفق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اوریدونکو ته د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي. درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي. نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولدی صفق الله. بل جاوید نومېږي ولدی عزیز. مجاهد نومېږي ولدی میرزا. د دوی د پلرو نومونه دي. یو پاینداخان نومېږي یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي. د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي. خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي. دا څوارلس کلن دي. دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي. هلته ضرورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي. بېخي نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غوره کړي. ډېر مننه تاسو نه. سلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زاد وعلیکم پر هلون ولایت د بولان سیمه څخه تاسو سره پاړي کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نوم یې اسمت الله دی. د پلار نوم یې ګل احمد دی. پنځه لس کاله عمر لري. تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه. زما یو زوی د اشرف حمدالله په نامه دی. د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په بیا څلور بیا یو نه دوه ګټه اتاته یو دوه توره شمېره ده. صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام دا دی ورک کا سرز ما زاغا وری دا زبی رادیو دلار شکه مجی دو قریب شناخته دی ورک دی. تقریبا دا می ستم دا چورک دی کور نه درا ک دی. ایران ته وشتي دی. ایران بیا نه دی راغل دی. نه په ایران کی معلومه است نه دلته معلومه است. شمس الله می نه دا پلان نه با وجن دی. شو او مر سره دی په دغه شمیره اړیکونه سي چې موږ خپل شرینی د ترلاسه کېږي. موږ سړی که یا څوک معلومات لري یا موږ سړی خپله غږ اوري چې موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي. ځکه چې کور ته څوک نشته. یوازې د هغه دی و کور پر دغه لاړو هغه بم ناشته هم موږ شمېرې دي. صفر اووه یوولس او نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به صفر اووه پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه. دا بله شمېره د حسین د دواړې د حسین شمېرې دي. موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی. د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادوما
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0199 40 50 40 0199 82 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio